السلام علیکم د ازادي رادیو دغه مازیګرانی خبری مجله نیم ساعته ده په راپورونه کې په کابل کې د پرونیو 14 د قربانیانو حال اخلو
یک فاجعه بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل وو
په ورزګان کې د ناامنیو دوام خلک اندېښمن کړي
په چوکیو په خاطر باندې چې ځنګ د بېګناه انسانان مري توخ په خزه کې توخ نه مري
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د نقاشۍ له لارې د عامه پوهاوي نوی پروګرام پیل کړ
دا به خلکو ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري
روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په اختر کې د کورونا له زیانونو ځانونه وساتي په بهرنیو مسایلو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ دا اونور راپورونه تر خبرونو ورسته خبرونه له اسدالله لودین نوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل د تشتی برچی خونړی پیخه په پراخ ډول غندل شوی یو ولور پوری افغان پلاوی د جرمونو نړیواله محکمې له څارنوالي سره کتلی او د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو محموله ضبط کړي روپای ټولنه وایي د کابل د دشتي برچی سیمې د پرونی خونړی پیښې له عاملینو سره باید حساب کتاب وشي دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي دغه ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د پیښې کې له 500 ډیر کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی وي
وروسته شمیرې ښیي چې څه باندې 500 وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي ښایي دا شمیرې هم بدل شي ځکه تر شپې ناوخته پورې مړي او ټپیان انتقالېدل دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخښونکی عمل
دی
په لوګر ولایت کې د ملي امنیت څلور کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغو کارکونکو په پکتیکا ولایت کې دنده درلوده چې نن پولې علم ته نږدې کولنګار سیمه کې پرې طالبانو برید وکړ لونګ همداراز ازادي راډیو ته تایید کړ چې نن ماسپښین مهال وسلوالو طالبانو د لوګر د مرکز پولې علم ښار اړوند په پاتخاب شانی سیمه کې د افغانستان بانک د لوګر د څانګې مدیر هم وژلی لوګر کې نن سهار د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعیدی هم ووژل شو د درې واړه پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې وسلوال طالبان فعالیت لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالي فاتو بنسودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی لیدنه کې د دغې نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي د دغې محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالي میرمن بنسودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوي دي د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې له یوې بیړۍ د وسلو یوه محموله ضبط کړې د ځواکونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا ارزوي چې دا وسلې له کومه ځایه بیړۍ کې بار شوې وي او چیرته لیږدېدلې له دې وړاندې امریکایي ځواکونو په عرب سمندرګي کې هغه پرمختللې ایراني وسلې ضبط کړې وې چې د یمن حوثي سغدریزو ته لیږدول کېدې په نویو ترلاسه شوو وسلو کې لسګونه د ټانک ضد روسي توغندي زرګونه میله چینایي ټوپک او سلګونه میله پی کې ایم ماشیندارې شاملې دي ویل شوي دا وسلې څو ورځې وړاندې له یوې بادي بیړۍ ترلاسه شوې چې په کوم هیواد پورې تړاو نه لري د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوې دغه غلطان اندرۍ د اسلام د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوې د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 90,000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصا جماعت کې راټول شوي وو په تازه خطو کې 46 فلسطینیان ټپیان شوي چې له دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ اوښکې بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه وکارول او د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدای وجل کیږي یا د دندې د پرمخبیولو وړتیا له لاسه ورکوي د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نه هم لاسلیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا وه چې که ولسمشر وجل کیږي یا د واک وړتیا له لاسه ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدراعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. د دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې تر اوسه په کلکه ځپل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه. کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12. مزار شریف کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. او بلاخره جلال آباد کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوې ده.
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د کورونیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو چاودنو د وژل سو شمېر تر 500 اوښتی دی. د وژل سو کسانو مړي نن په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شول.
په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنو د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او وویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دې اړه وایي
یک فوجیا بود یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل و قتل عام او داسې ناورینو چې په اړه یې هیڅ نشم ویلی. اوس ویل کیږي چې 500 تنه وژل شوي. دا درواغ دي. زموږ ډیری شهیدان ورک دي او تر اوسه مو نه دي موندلي.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
شب بر ما تلخترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیز هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمېر څه باندې 500 تنو ته رسېدلی. د دغه وزارت ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
ورسته شمیری خیلی چه سباند 500 فجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغو حملو مسؤل طالبان بللی دي او په یوه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی. د پوهنې وزارت ویان دی نجیبی آرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفت پر مهال 14 شوي. خو دغه وزارت د دویم شفت د زده کوونکو شمېر ونه خود. دا لومړی ځل نه دی چې کابل په لویدیز کې یو ښوونیز مرکز په نښه کېږي. تر دې وړاندې هم د مهدی ماود په نوم د یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو چاودنه شوې وه چې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشتې برشي سیمه کې سیدالشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د یو شمېر نړیوالو او کورنیو سازمانونو هم غبرګونونه راپارولي دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وشوې چې یوه پکې موټر بم چاودنه وه چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیښه په کلکه غندلې او لیکلي چې د ښوونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکی عمل دی. په ورته وخت کې د طالبانو مشر ملا هبت الله په هغه اختریز پیغام کې چې نن خپور کړی لیکلي باید په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وشي. په دغه پیغام کې ویل شوی چې طالبان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یو کمیسون لري او باید د جګړې بل لوري افغان حکومت هم دې موضوع ته جدي پام وکړي. په دغه پیغام کې یو ځلی بیا د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار شوی او ویل شوی چې که امریکا په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو د راتلونکي مسؤلیت به د هغه هیواد په غاړه وي.
عمر دل چی په کابل کې د پرونیو چاودنو د وژل سو کسانو شمیر تر 500 اوښته او د دوی مړي په ډلې ز ډول خاورو ته وسپارل سول. اته ورځ مخکې په لوګر کې د سوي موټر بم چاودنې د قربانیانو کورنۍ وي را روان کوچنی اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو فاتحو او د یتیمانو د اوښکو په وچولو بوختي. تفصیل په دې راپور کې.
لانه هو ورځو تیر دو ورسته له هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحه مراسم نه خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د می په لومړی نیټه د لوګر په مرکز پورې عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یادې پیښې نږدې ټول قربانیان د ازر ولسوالۍ د اکبرخیلو کلی اوسیدونکي دي. شپږ دېرش کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر ته جامع کوي، مونږ نه جایز د خپلو شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ د هغوی د الوادونو د میندو اوښکې پاکوو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وایی د کلی یوې مېرمنې یې په پیښه کې په وژل شوي خاوند پسې ځان وژنه وکړه او همداراز داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازر ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځایي اداره او د افغان ځواکونو مسؤلین ګرموي چې په تېرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پل عالم او د ازر ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کلو راهیسی دا لارا دی دولتی اراکینو پر مخ پند دی درار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دی دار منطق لطق مسی که ولی خو بار بار چخ دی دا غلاری دی خلاصون گفتن کردی هاگوی وادی کردی ولی خود روز پوری هیت نوی اقدام نده شوی.
کسه هم د لوګر د ولیوایان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره یې د لوګر له ځایي چارواکو سره په همغږۍ امنیتي پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به یې عملي کړي.
لاره په دوامداره توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامی کمیسون په پلان کې لري چې د یادلارې اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې پوستو بیزونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړوي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوی موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوي، تازه د کابل په لویدیځ کې د یو ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له کرونا وایرس څخه اغیزمن سو مالداران سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت، هالند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ د همکارۍ یو موافقه لاسلیک سوه.
کرونا ویروس چې تر دې دمه خلکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم ترې خوندي نه دی پاتې. سلویخت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چاکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله ورته ډېر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړی چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړې نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه هم دغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالند کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1,450,000,000 افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کېږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کېږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
پروګرام یا د دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچیانو ته ورسیږي چې په مشخص ډول ما ویلي چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا 1000 تنه حیواني خوراک به په خلکو باندې سلی ویشل کېږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره صدقه کې جوړیږي، یو 15 حیواني کلینیکونه جوړیږي او آګاهي کمپاینونه په صدقه کېږي ورکول کېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالنډ کمیټې اجرایوي مشر ریموند بریسکو وویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کېږي. ښاغلی بریسکو وویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یاده ناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د همدې موضوع په تړاو روغتیا وزارت له هیوادوالو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګڼې ګوڼې ځان وساتي او د اختر مبارکۍ لپاره دې د یو بل کره تګ راتګ نه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل د مریم لیسې په بازار کې خلک د اختر لپاره میوه پیری. د کوچنی اختر پر رسیدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د دې ښار یو شمېر هټیوال وایي هغه خلک چې د اختر د سودا لپاره راځي ماسک نه اچوي او ټولنیز واټن ته هم جدي پاملرنه نه کوي. هارون او احمد سمیر:
د لیسې مریم دکان لرو، دلته خلک راځي د اختر لپاره سودا اخلي او نه ماسک کاروي او نه دستکش او نه فاصله رعایت کوي. او څو بیروبار د امسینه فاصله سوګرات کوي او ماسک شین څنګه کاروي.
تل سه مریم کی کار کوم فاصله مرات کې ډیر لک فاصله کې اتیا فیصد یا شپته فیصد خلک ماسک اچي دیسکا چې به نه اچي او ماسک نه ډیر کم استفاده کوي خلک فاصله نه رعایت کوي. دیوبل بیروبار زیات او بعد خپل لګ هغه کی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو بیا وایي چې کورونا وایرس جدي نه دی او د تیر په څیر د اختر د خل مانځلو لپاره چمتووالی نیسي. خود افغانستان د امر روغتیا وزارت بیا وضعیت جدي بولي او لټولو هیوادوال غوړي چې کورونا وایرس جدي وګڼي. د دې وزارت ویان غلام دستګیر نظری نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل ټول هیوادوال باید په اختر کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او که د اړتیا په صورت کې تګ راتګ کوي نو بیا هم روغتیایي سپارښتنه ته دي جدي پام وکړي.
نگرانی وزارت ساتم افغانستان
دا عام روغتیا وزارت اندیکنه هم همداد چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې کو پام کې نه نیسي چې دا غچاره کولای شي د دې ویروس په چټکه خپرېدا کې مرسته وکړي.
کورونا له بیشتر وسوځه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 221 کسان په دې ویروس اخته شوي چې له ډلې 12 کسان مړه او 132 بیرته روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 12000 ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې ویروس له امله په دې هیواد کې د مړه شویو کسانو شمېر 2690 ته پورته شوی او شاوخوا 45000 بیرته ترې روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د نیمت روان د فاتحې ټغر ټول سو خو د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د روان د وژونکو د نیول کېدو په تړاو تر اوسه کوم پرمختګ نسته خو هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس په دې برخه کې په جدي توګه کار کوي.
په کابل کې د نیامت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز په خوانی ویان نیامت روان د تیرې پنځشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د دې کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکی ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یانې مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید سموتی رل شي.
در وخت نعمت الله روان د قضیه پاره متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کار معلومات وړاندې کړی نه دی. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړی دی، خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع سوی نه دی. دا ډېر پیچلې قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان پخوا له تلونیو سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پرمخ وړه او تازه مالی وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی وو. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلي وو څو روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی وو او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی وو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2006 کال وروستیو څو میاشتو او د 2018 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوی دي.
او سم په ورزګان کې د ناامنۍ یو پاړه د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي که حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت جدي پام ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ سي. امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به اقدامات کیږي. نور په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په ورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. تازه تیر شپه چارواکی وایي نپوزی کسانو څلور ملي پولیس وژلي دي. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ ښار اړوند خانکي نومې سیمه کې په یوه پوسټه کې رامنځته شوې ده.
یو نپوزی کس خپل څلور ملګري په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم ساعت وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برید لاندې راځي. دغه حمله ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایی بم برید کې لمنځه ځي او ټول وژل کیږي.
والی زیاتوي چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیس وژل شوي او شپږ کسان طالبانو ژوندې له ځان سره وړي دي. بل خوا بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وسي. دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړې ځپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوي وه. دوی له ځانه سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا یې کوله چې پولیسو یې په سپینه ورځ په ډزو وژلی دي. دوی وایي وژل سوی حمیدالله 19 کلن دی او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی وو. د وژل سوي 19 کلن حمیدالله پلار عبیدالله او اکا یې غلام صدیق ازادي راډیو ته وویل
دغه غواړي چې دغه خلک د نوي کوم واجغه ورکړي. دا خلک دی یسته کې
موږ نه
کوو. جګړې پر شکر خور په دوار سره کوو باندې په دار ځغلي چې دا موږ ټول مسلمانانو دي. دا څه دا سره یو کو دا نه غواړو تاجه به شته چې کی غواړم اشرف غنی وای موږ په شکر کی غواړم په شکر په خاطر باندې چې ځنګ دې اسلې ګناه انسانان مري ته په خزنه کې ته نه مري.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم دا پیښه تاییدوي او وایي چې دا زده کوونکی د پولیسو له لوري وژل سوی دی، خو وایي په دې اړه به څېړنې کوي.
یو حت یې شو دا به ځي هلته به موضوع د نږدې بررسي کیږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او د ورزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل هڅو په دوام نن د نقاشي لاري د عامه پوهاوی نوې پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام په او ولایتونو کې د وی میشتې په مخه عملی کیږي. تفصیل په یو راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام. ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ لارې مختبیایي د دنیوي پروګرام لارې چنن په کابل کې پیل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو له ډیر ګواښ سره مخامخ دي هم عملی شي. پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشي انزوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دی هڅه کیږي چې د دې انزورونو لالارې د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د دا پروژې د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولی سو په افغانستان کې د نشې توکي د کښت او همچنان د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف دغه دی چې د ښځو او د ماشومانو د معتاد کېدو څخه هم تر هغه ځایه چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوی وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په هکله خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو لخوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
او دا په وو ولاتو دغه شل نقشې غني اجرا شي او دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین کوکنار کورنیو ته ماشومانو ته ځوانانو ته پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دیشته چې 40% یې ښځې او 30% یې ماشومان جوړوي. که څه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 20 کلونو کې سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو دا پدیده لا هم د دې هیواد لپاره یو جدي او لوی ګواښ بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې ورستۍ مطلب دا دی چې روسي نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو په کلکه دفاع به کوي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2 لسیزو راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړي کړي. پوتین پر جرمني نازی د متحدینو د بری د شپږاویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لامل نه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیې پر جرمني نازي د پخواني شوروي اتحاد د برید کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښود چې د هېواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړې ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېدا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات یې تر شا پرېښي او هم به توره بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.